آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
مشهور پاکستانی دینی عالم مولانا سمیع الحق نن په راولپنډۍ کې ووژل شو. تیر ماښام په کابل کې د یو غټ اور د لګېدو له امله په سلګونو دوکانونه وسوځېدل. او د جنوبي ختیځې آسیا د سازمان یا آسیان مشران په سنگاپور کې کلنۍ غونډه کوي.
د انتخاباتو کمیسون وایي بل اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش اعلانوي.
ریاستي ټاکنې د غزنی د ولایت سره ترسره کړو چې دا یو ټایم لاین ده.
په خوست کې و 299 ښوونځي ته ودانۍ جوړیږي.
په راتلونکو دوو کالو کې به نور د مونږ مکاتب بې تعمیر نه.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د مولانا سمیع الحق د وژلو په اړه تازه جزئیات د ډیوی رادیو د خبریالی لایبه یوسفزی څخه اخلو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خو اوس په دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د خیبر پختونخوا د اکوړی خټک ضلع د دارالعلوم حقانیه اسلامي مدرسې ناظم او مذهبي سیاستمدار مولانا سمیع الحق چې د طالبانو د مانوي پلاتفورمي شهرت پیدا کړو په یو مرګانی بریت کې وژل شوی دی. مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د سمیع الحق ډلې مشرو او د اکوړی خټک د دارالعلوم حقانیه مدرسې مشر هم نن د جمعې پر ورځ د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې وژل شو. هغه د پښتونخوا د مشهور دینی عالم او مفسر مولانا عبدالحق زوی و. په داسې حال کې چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمیدالحق رسنیو ته ویلي دي چې پلار یې په خپل کور کې په بستره کې پروت و چې وکس په چړو باندې ووهه. خو پاکستاني مطبوعاتو ویلي دي چې مولانا سمیع الحق د پنډۍ په ښار کې په خپل موټر کې ناست و او په داسې حال کې چې موټروان یې د باندې وتلی و، دوو کسانو چې په یوه موټرسایکل کې سپاره و ډزې وکړې او زخمی یې کړ. هغه روغتون ته په لاره سا ورکړه. مولانا سمیع الحق چې 33 کاله عمر لري د افغانستان د جهاد په وخت کې شهرت پیدا کړ. د سنات د مجلس یو سابق قضات غړو او د دفاع پاکستان کونسل په نوم د یوې تبلیغاتي ټولنې مشر و چې ګمان کېږي د پاکستان د پوځیانو په غوښتنه جوړ شوی و. د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور په ګډون په سلګونو افغان طالبانو د حقانیه په دارالعلوم کې زده کړې کړې. مولانا سمیع الحق د افغانستان په جنگ کې د طالبانو ملاتړ کاوه او تیر کال یې په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ومنله چې د مدرسې شاګردان د امریکایانو په ضد په جنگ کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي چارو مبصر یونس فکور امریکا غږ ته د مولانا سمیع الحق د مړینې په باب وویل:
په مجموع کې د سیاسي عارفانو مرګ سړی نه غواړي او نه په خوشحاله کیږو، او خصوصا بیا موږ افغانان چې د مرګ او ژوبلې تاوانونه مو لیدلي دي. ولې خو په هر صورت دا شخصیت د افغانستان په چارو کې بې شرمانه لاس وانه کوله، د افغانستان په چارو کې د طالبانو پر وزلو کې، د پاکستانیانو پر راستولو کې. امید لرم چې د داسې اشخاصو نبودن د سیاست په میدان کې په پاکستان کې به سبب د دې سي چې پلویان دې متاثر سي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې لیکلي دي چې مولانا سمیع الحق په یو ډېر حساس او مشکل وخت کې وژل شوی. هغه په انتخاباتو کې د عمران خان په مشر د تحریک انصاف ګوند سره ملګری شوی و. دا امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کابل په یو مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله په سلګونو دوکاندارانو ته سخت تاوان اوښتی دی. اور ماښام شاو خوا شپږ بجې د کابل د ښار د نادر پښتون واټ په سیمه کې د خیرخوا په نوم د الکترونیکي سامانونو او د کورني شیانو د پلورلو په مارکیټ کې د برېښنا د مزي د شارټۍ په وجه لګېدلی. خو ډېر ژرې د دغه مارکیټ نورو دوکانونو ته هم سرایت وکړ. په سلګونو دوکانونه سوځېدلي دي او د لسګونو میلیونو ډالرو زیانې اړولی. پولیسو د نادر پښتون واټ غزیدل لارې د ټرافیک په مختړلې وي خو ځینې دکاندارانو امریکا غږ ته ویل چې د شپې لخوا مالونه غلا شوي دي. په کابل کې زمونږ خبریال د دکاندارانو له قوله وایي چې شاوخوا 500 دوکانونه یا سوځېدلي دي او یا ورته زیان اوښتی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د تقسیم الاوقات مهالویش په سر د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو له استازو سره نن د جمعې په ورځ د لړم په 11مه مشورتي غونډې پیل شوې. د دغه کمیسیون د مالیاتي چارو مرستیالې وسیمې بادغیسی نن په دې اړه ژورنالیستانو ته معلومات ورکړل او ویل چې کمیسیون درې وړاندیزونه کړي. یو وړاندیز دا دی چې جمهوري ریاست انتخابات پرته د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه وشي. تیره اونۍ د افغانستان د سیاسي ګوندونو لوی ائتلاف چې یو شمېر پخوانیو مجاهدینو مشران او پخواني جهادي قمندانان پکې شامل دي او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ملاتړ کوي د یو ګډ کاندید غوره کولو لپاره سره راټول شوي وو خو تر اوسه لا موافقې ته نه دي رسېدلي. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي غواړي چې د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. کاغلی غنی ویلی چې طالبانو سره سولې مهم کار وشي د بیلکم او باید چې بشپړ شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم وای که خلکو نو غواړي نو دا چمتو دی چې خپل ځان کاندید کړي. طالبانو په یو بیان کې چې نن د جمعې په ورځ مطبوعات ته استولی دی ویلي دي که حکومت ورته د قندهار د پخواني امنیه قماندان جنرال عبدالرازق د قاتل مړی وسپاري نو دوی چمتو دي چې د فراه د ولایت د هغو 28 ملکي او نظامي مامورانو مړي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC په وساطت وروسپاري چې په دې هفته کې د یوې نظامي هلیکوپټر د رالویدو پیښه کې وژل شو. طالبانو ویلي دي چې جنرال رازق قاتل چې ذبیح الله ابو جانه نومېده او د قندهار د والي په بډګاډانو کې ځانه نه ایستی و اصلا د دوی یو پخوانی وسلوال جنګیالی و. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه باندې تبصره نه ده کړې. نن د جمعې پر ورځ هم د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د یوې سوي ښځې د خوشي کېدو په باب د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې. د آسیه بیبي په نوم ښځه چې 8 کاله مخکې د توهیني رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه د لاهور عالي محکمې ورته د اعدام سزا اورولې وه خو د پاکستان د سترې محکمې د رئیس په حکم وړمه ورځ بجو ذمه شوه. د اسلامي ګوندونو په غوښتنه په زه سلهاو خلک سلوکون تارا وتلی او مظاهرې وکړې. په عین وخت کې د پاکستان پوځ په یو رسمي بیان کې چې جمعې په ورځ خپور کړی دی ویل دي چې آسیه بیبي د سترې محکمې د رئیس په حکم خوشی شوه او پوځ په دې موضوع کې لاس نه لري خو ځینې خلک په دې عقیده دي چې قاضي قضات ثاقب نثار دغه پرېکړه د پوځیانو د فشار په وجه کړې ده. د فوج په بیان کې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوې که حکومت ورنه وغواړي مداخله به وکړي او د مظاهره چیانو د پرمختګ لاره به وتړي. او د امریکا د ورجینیا ایالت د فیرفاکس کاونټي پولیس وایي چې د سعودي عربستان د هغو دوو پیغلو خویندو مړي د نیویارک د ښار سره څیرمه د هوټسن له سیند نه وړمه ورځ راوویستل چې تېره هفته له درکه شوې. پولیسو د ایپي خبري اژانس ته وویل چې دواړه یو ځای تړل شوي وي او جامې په غاړه وي خو د وهلو او یشکنجې نښې په بدن کې نه لیدل کېږي. 2 کلنه روتانا فریا او 14 کلنه تلا فریا له خپلې مور سره اوسېدل وسیدلې وختلې چې سیاسي پناه واخلي خو د سعودي حکومت مور تر فشار لاندې نیولې وه چې زر تر زره بیرته سعودي عربستان ته بوزي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسیز موږ ما شمنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان مشهور مذهبي سیاستوال مولانا سمیع الحق په یو برید کې ووژل سو. موږ به د مولانا سمیع الحق د وژلو په اړه تازه جزئیات زموږ د خبریالي لایبی یوسف زی څخه واخلو. یوسف زی سید سلام، کراته وایس د مولانا سمیع الحق د وژلو په اړه کې تازه معلومات څه دي او چا وجلی دی ولی وجلی دی؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. مولانا سے پبارک اول خبر خدا را غی چی پنڈے کی پی چا نامعلومه وسلوال ډز وکړي او غی سره غاډی زیات تپیشو او چکلې رختون ټولنه پلار کی په حق رسیدو خو دوباره بیا د غی زوی چې کم دی چونکی سوشل میډیا هم ډیره فعال ده نو په غی باندې د خبر فورن راغی او غزوی حمد الحق دا بیان ورکو چې کور کې می پلار صاحب وا یوازو او هغه باندې نامعلوم قاتل چې کوم دی هغه د چړو وار کړی دی او د چړو سره چې کوم دی هغه په حق رسیدلې دی. نو دی وخت کې یو بل خبر هم سره دا راغی چې جنرال حمید ګل زوی عبد الله ګل روانو په لار کې او هغه مولانا صاحب روانو په هغه باندې هم ډزې شوې دي خو هغه بچی دی. نو دا ورسره یو بل خبر هم نوې راغی او دی وخت کې خلک چې کوم دی اړ زیات دا هغه چې کوم دا غدي هغه ټول کارکنان دي اسونه هغه سره ملګری دي په مدرسې هغه ټول چې کوم دی ډېر هغه کې افرا تفری دا ډېر حالات چې کوم دی ګړبر ترپتا او کر کې چن دي او ویلی شي چې جنازه به سبا حقانیا مدرسې کې 2 بجې دروازې او په دې حواله سره چې کوم دی اسلام آباد کې حالات ډېر زیات کر کې چن شو.
ډیر مننه درنو ریدونکو دا وز مش خبریاله لایبا یوسفزی چې د مولانا سمیع الحق توجل په اړه تازه جزئیات راکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د انتخاباتو کمیسون وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محل ویش په سر یې سلا مشورې پیل کړې او ټاکل شوی د دغو سلا مشورو په پای کې به بل اونۍ محل ویش اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د روان ټاکنو لپاره د محل ویش د ټاکنو په سر د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لاسو سره نن د جمعې په ورځ مشورتي غونډه لړۍ پیل کړه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس ګل اجان بدی سایت د مشورتي غونډې ته د دغه کمیسون لخوا د دوه ترتیب شوو وړاندیزونو په حق له معلومات ورکړل او ویل چې محل ویش به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لاسو سره د سلام مشورو وروسته اعلان شي.
یو توصیه چې هغه دی بیمدي همکارانو هم ده چې ترمنګ فقط ریاستی ټاکنی دی غزنی دی ولایت سره تر سره کوچ دا یو ټایم لاین دا او بل ټایم لاین دا د چې هغه ریاستی ټاکنی دی ولایتی ټاکنو سره یو ځای تر سره شي. د تاسو نظریات به هم په دې اړه باندې واورو ترڅو یو نهایی فیصله ته ورسیږو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وړاندیز داده چې د جمهوریت ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت دولسي جرګې ټاکنی پر یو وخت تر سره شي او بل وړاندیز داده چې د جمهوریت ټاکنی پرته د ولایتي شوراګانو ټاکنو تر سره شي او د ولایتي شوراګانو ټاکنی بل وخت پزان تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ټاکنې د ولایتي شوراګانو ټاکنو څخه جلا تر سره شي پر دغه کمیسیون به د کار فشار کم شي او ورسره به د ټاکنو د مدیریت او پر وخت د ټاکنو د پیلو پیلانولو کې هم کمیسیون سره مرسته وشي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې په جلا جلا ډول ټاکنې به د پیسو د مصرف د کچې د زیاتېدو تر څنګ امنیتي ګواښونه او په ټاکنو کې د خلکو پر ونډه هم اغیزه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د حمل یو دیشتمه د جمهوریت ټاکنو د ورځې په توګه وړاندې اعلان کړی ده. تیره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استادي په یوه اعلامیه کې د ټاکنو له کمیسیون د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره د محل ویش د اعلانولو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو ته د وخت پرانګ دی کېدو دغه ټاکنو لپاره د احتمالي نوماندانو د غوړه کولو په سر د سیاسي ډلو ترمنځ هم سلام مشورې پیل شوې دي. د دغه سلام مشورو په لړ کې تیره اونۍ د افغان حکومت د مخالف د سیاسي ګوندونو لوی ائتلاف چې په ډېر شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او پخواني کمانډانان پکې راټول شوي او د افغانستان پخوانی جمهوریت حامد کرزی هم لاټر کی د ګډ نومان د غوړه کول لپاره سوزلې غونډه جوړې خو تر اوسه د یو نومان په غوړه کولو موافقه ته نه دی رسیدلې. د دې سربېره جمهوریت محمد اشرف غنی هم د امریکا د بلومبرګ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د 1990 کال د حمل د 11 ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوریت سره روان ټاکنو لپاره د هاسي په داسل کې پیل کړی چې یو شمېر سیاسي ګوندونو چارواکو او د ټاکنو ساري دارو د دغه کمیسیون چارواکي د ټاکنو په مدیریت کې په پاتې راتلو تورن کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ګل اجان بدی سید هم د ولسی جرګې په ټاکنو کې نیمګړتیاوی مني خو وایي چې کمیسیون د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو بیلول ته ژمن دي.
ټول هغه شکایتونه د هغو صندوقونو د هغو مرکزونو او محلونو په اړوند باندې چې دی هغه په دقیقه توګه باندې بررسی کیږي. د بیا شمیرنې او د ابطال په اړه باندې به دواړه کمیسیونونه په همغې باندې جدي تصمیم نیسي. هیڅوک د دې اندېښنه نه لري چې موږ هغه ناپاکې رایې تورې رایې چې د تقلب څخه کوشش شوی یا تقلبي رایې دی هغه د مونږه تایید کو د مونږ په نسبت باندې معتبرې نه د شکایتو د کمیسیون او نه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه باندې هغه رائے چې د تقلب شکوک او شبهات په غو کې وجود ولري هغه مونږ ته معتبرې نه دی. ان شاء الله دغه سره به د مونږه د طرز عملونو او د قانون مطابق چلند کیږي. ټول ته د اطمینان ورکو. ژمنه کو چې شفافیت ته د مخکې نه هم ژمنو اوس هم ژمنو او شفافیت په کامل توګه په ټولو طرز عملونو کې په ټولو کارونو کې په نظر کې نیسو. سپینې او تورې رائے به ان شاء الله یو د بل څخه جلا کیږي او زر تر زره به مونږ د دې اعلان کوو.
د تلي د میاشتې اتشتمې ورځې په ټاکنو کې د بایومیټریک له لارې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ تر څنګ په ډیرو مرکزونو کې د دغې ټکنالوژۍ پرته هم رای کارول شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د څه باندې 3 میلیونه کارول شوو رایو 40% د بایومیټریک پرته کارول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې هم واورېدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا د ریژه چې چارې بشپړ کړي. هغه د امریکایي بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د ده په دوره کې پیل سوي او لا هم نیمګړي پاتې دي. ښاغلی غنی ویلي دي چې له طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار و چې پیل سوي او باید بشپړ سي. ولسمشر غنی د نورو نیمګړو چارو په اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سیاسي چارو د کارپو یو نصف کور سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
تویدی د رئیس جمهور د پاره بیا په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې ټول چارې بهترولو او اصلاحاتو ته ضرورت لري، څلور کاله په منطقي ډول رښتیا هم کفایت نه کوي او که سړی دا باور وکړي او چې رښتیا هم دی پروګرام لري او خپل کار ته به دوام ورکړي، نو حق دی چې دی دا دلیل ووایي. خو په مجموع کې تاسو ته در معلومه ده چې کله چې دی ټیمونه جوړول هم ډاکټر صاحب اشرف غنی د ستونزو سره مخ وو او په افغانستان کې چې منظم سیاسي ګوندونه نشته چې د پروګرام خاوندان دي او هغوی د خپل پروګرام پر اساس انتخاباتي پروګرام تر کې د تلاس وکړي چې هر څوک چې ورسره ملګري کیږي ملګری سي، خصوصا په افغانستان کې هغه د رایو صندوقونه یا بانکونه چې ورته وایي دا چې هر څوک وغوی پروګرامي خلک و نه و تلاش ته دی دا و خو بالاخره دی وتوانېدي چې داسې یو ټیم جوړ کړي چې هغه یې دوستنې په اول معاون وي بیا اوسنی دوام معاون ورسره ملګری سي چې هغه د هغه خلیلي د حزب سره ملګری دي. داسی شخصیتونه چې ظاهرا په مختلفو جهاتو پورې اړه لري، یو مجاهد دی، بل سابقه کمانډان کمونیست دی او ډاکټر صاحب اشرف غنی یو ټکنوکرات او په غرب کې تحصیل کرده، دا سره یو ځای ول زه باور کوم چې دا دوه لاندې کوم پروګرام باندې نه پیدل دا غو منشور ولیکي چې یو کتاب ته ورته دی چې سړی منشور وګوري واقعیا که یو رئیس جمهور په عادي شرایطو کې شرایط نورمال وي ورخلاص وي او داسې یو پروګرام تطبیق شي چې اصلاحات په حکومتدارۍ کې په معارفو کې په مالیاتي سیستم کې کاریابي د صنعت انکشاف، خو دی ډېر ژر ودې ته خطر خلاص نه شو چې خپل منشور ته یو توجه کی دوباره مطالعه کی چې د څه ویلی و په دې باور یم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د اصلاحاتو د پاره چې خارج لیدلې او پاک جاری کې کار کړی او په داسې پروژې کار کړی او علاقه درلودل چې په افغانستان کې اصلاحات راولي اقتصاد ته وده ورکړي. خو دلته بدبختانه د یوې خوا جګړه و د بلې خوا پولیس نه وي د بلې خوا داخلي اختلافات د ډاکټر صاحب عبدالله سره پر چوکۍ او قدرت باندې دې غټو پروګرامونو ته د افغانستان خلاص نسو او څه وادي چې ورکړي هغه یې ونه کړی سوی. اما په حکومتداري کې یو څه تعاملات دراوستل چې د قانون د تطبیق په جهت کې ځینی زور واکی او توپکوالار چې قانون ته احترام نه درلودي او دوی ته د خپل شخصي ګټې سیاسي مهمې وې د هغوی تاته کول او نوي ځوانان راوستل دا پروګرامونه د مخته بوتله خو هره لحظه د یوې خوا جګړه عسکر وژل کېږه د بلې خوا طالبانو جګړه شدیده کړله د بلې خوا د ده ملګري په حکومت کې ځینې وڅڅېدل ولې زه په دې باوري وم که دته شرایط مساعد وای دغه داخلي حکومتي اختلافات ام ورته د کوای سوای چې په اقتصاد کې په ترانسپورت کې د معدنو په استخراج کې د مالیه پر راټولول کې اصلاحات راولي نوي سیستم راواز کی
فکر صاحب یو لوی موضوع یا یو لوی کار چې اوس جمهور رئیس پیل کړی هغه د سولې خبرو ته د طالبانو راوستل دي په دې لړ کې په ورستۍ کې د طالبانو یو شمیر هغه مشران چې له پاکستان سره بندیان و هغه هم آزاد شوي او دوی قطر ته تللي په مجموع کې فکر کوي چې جمهور رئیس به وتوانېږي چې بالاخره طالبان راولي د سولې پروسې ته او دوی له جګړې څخه منع کړي آیا تاسو د ده په وجود کې دا توانایي وینئ؟
د سولې په مسله کې د چار څومره توانایي ولري زه فکر نه کوم چې هغه د کفایت وکړي د دې لپاره چې دی د وکړای شي په خپل سیاست طالبان د سولې مذاکرې ته او د دې سره خصوصا د ترامپ د جنوبي آسیا سیاست او د راورستۍ کې د جناب خلیلزاد مقرری په وزارت خارجه کې د خاص نماینده پاتې زه فکر کوم د دې تلاش جناب خلیلزاد تلاش او د امریکایانو دغه د جنوب آسیا د نوي ستراتیژي تلاش پر پاکستان باندې فشار وارسي طالبانو سره سیاسي مذاکره وسی زه په دې باور کوم چې ځینې نشي نشانه رابطه رسیدي دي چې هغه د ګوندی په پاکستان نور دغه ابزار د منطقي سیاست پایس تروریزم د لاس څخه وګرځي د سیاسي مذاکرات د لارې خپلې ګټې
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د کلو د پرختیا او بیا رغونې وزارت لخوا په خوست کې د 299 شونځي لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل سوي د سیمې خلکو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د اوږد مهال لپاره زده کوونکو او ښوونکو ته مناسب درسي چاپیریال برابر سي. نور پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت.
په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پلان لري چې په راتلونکو دوو کلونو کې د 6000 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي. په همدې ترڅ کې د خوست لپاره د 299 ښوونځیو د جوړېدو چارې چې پیاد شوي پلان کې نیول شوي پیل شوي او د دوو کلونو په موده کې به یې چارې تکمیل او د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی آشنا راډیو ته وویل چې د دغو 299 ښوونځیو پر ودانیو 15 میلیونه ډالر لګښت کیږي. هغه وایي چې د ښه کیفیت لپاره یې نظارت ولسی خلک کوي.
په راتلونکو دوو کالو کې به نور د مونږ مکاتب بی تعمیر نی او د خپل راتلونکو نسل لپاره به د زده کړې مناسب چاپیریال ورته مهیا کړو، ځکه دوی راتلونکو رهبران دي او د دې ملت واجب یې خیر دوی ته سپارل کیږي.
په ټولیز ډول په خوست کې 350 دولتي ښوونځي فعالیت لري. له دې جملې څخه په مرکز او ولسوالۍ کې رسه باندې 200 ښوونځي زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سرل مرتز د کړې پر مخ وړي. په ورته وخت کې عام خلک د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي. د دوی په وینا په دې سره به د اوږد مهال لپاره د زده کوونکو او ښوونکو هغه ستونزي حل شي چې د سرپنا د نشتون له کبله ورسره مخ دي.
موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې نور ولسوالۍ نور ساحو ته دوی باید رسدګي وکړي، هلته مکاتب د تعمیراتو لپاره بودیجه ځانګړي کړي.
عبیدالله ګرباز: او موږ مکتب نه لرلو چې په کې وکړ کې مکتب یې و وجرا کې پاکه جلګې وړګي نه زیدل دوه ټیمه سبق وته یلو. دولت نه ډېره شکریا ادا کوي چې موږ ته تعمیر منظور کړو. بدا غزي کې نو موږ ډېر شکرګزار یو.
د رسمي شمیرولو مخې په ټول افغانستان کې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. افغان دولت ویلی چې شپږ زره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو لپاره د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت $200 میلیونه ځانګړي کړي. د دې ښوونځیو ودانیو ته د افغانستان جغرافیایي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره 28 مختلفې نقشې ډیزاین شوي. د پوهنې وزارت ویلي چې په دې سره به څه باندې 2 میلیونه زده کوونکو ته سالم درسي چاپیریال برابر شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغو مهاجرو په باره کې ویره او اندېښنه څرګنده کړې چې قانوني اسناد نه لري او بل هفته یې د اجرایه فرمان د خپرولو ژمنه وکړه. دغه فرمان به په هغو سیاسي پناه غوښتونکو باندې جدي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا جنوبي سرحد ته رانږدې کیږي. د امریکا ژه خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
ټرمپ د پنځشنبې په شپه په میزوري کې غونډې ته د خبرو په ترڅ کې کوشش وکړ په خپل مخالفینو انتقاد وکړي چې د مرکزی امریکا د مهاجرو د کاروان ملاتړ کوي چې غواړي د مکسیکو له لارې امریکا ته راننوځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي
Did you see the guy today? They interviewed him. I put it on social media because I'm being nice. And they said, "Well, what do you want?" "Well, I want a pardon. I want a pardon." The woman, like she's like this reporter, I guess.
تاسو دا که سنن ولید چې دوی ور سره مرکه وکړه. ما دا موضوع مطبوعاتو ته ورسول ځکه زور سره خیمه. او دوی ویل چې څه تاسو غواړي؟ زه بخنه غواړم، موضوع بخنه غواړم. د دې میرمنې په شان زه حادثه وهم، د دې خبريالې په شان دادا معصومه او خده. تاسو بخنه غواړي؟ تاسو څه کړی دی؟ تاسې څه کړی دي؟ قتل، قتل، انسان وژنه او داسې څه. تاسې څه کړی دي؟ قتل. او دا ولې هغو کسان نه ده چې په دغه کاروان کې ده. تاسې څه کړی دي؟ قتل. تاسې څه غواړئ؟ تاسې قتل غواړئ؟ تاسې عفو غواړئ؟ تاسې باور وکړئ دا داسې یو څه دي چې په دې هیواد کې روان دي. ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل که مهاجر په امریکایي عسکرو باندې د تیږو ګوزارونه وکړي او وایي پوز به ځواب ورکړي او تیږې د ټوپک په حیث ګڼي. له بلې خوا مایکل براون په یو بل رپورټ کې وایي د امریکا د عدلي وزارت یو نوی پروګرام پیل کړی دی د هغه څه سره مبارزه وکړي چې چین د امریکا د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو غلا کوي. د امریکا عمومي څارنوال جیف سیشن په دې وروستیو وختو کې ویلې د چین دولتي شرکت د تایوان شرکت تشویق کړی دی چې مایکرون په نامه له شرکت نغلا وکړي. جیف سیشن وایي
Chinese economic espionage against the United States has been increasing, and it has been increasing rapidly. We are here today to say enough is enough.
د امریکا په خلاف د چین اقتصادي غلا مخ په زیاتېدو ده او په ډېر چټکۍ سره زیاتېږي. موږ اوس دا خبره کوو چې هر څه حد لري. موږ به په دې موضوع نورې خبرې ونه کړو. دا د منلو وړ نه ده. د چین لپاره اوس د دې وخت رسېدلی دی چې د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې د قانون مراعت کوي. بین المللي تجارت د چین لپاره ښه دی، مګر تېرېستلې باید پای ته ورسوي. د امریکا د عدلي وزارت به د چین په نوي پروګرام کې د تجارتي غلا په پیښو کې اولیتونه په ګوته کړي او د دې ډاډ باید ورکړی شي چې کافي منابع د دې پروګرام لپاره تخصیص کړی شي.
د څو خبرونو غټي کې مشهور پاکستاني دیني عالم مولانا سمیع الحق راوګنډي کې ووژل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې چین ته په یو څلور ځنی رسمي سفر لري نن په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ملاقات وکړ. هغه دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې پاکستان د سختو اقتصادي مشکلاتو سره گرفتار دی. د تیرو 5 کلونو په موده کې په پاکستان کې په لسګونو ژورنالیستان وژل شوي او یا لدرکه شوي دي، خو تر اوسه یې د قاتلانو درک نه دی لګېدلی. متحده ایالات ویلي دي چې 13 میاشت په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقوجي د مړي ټوټې باید د هغه کورنۍ ته ورسپارل شي. که څه هم چې د چین حکومت له هغه هیواد نه د هانګ کانګ د خود مختار سیمې د جلا کېدو له ویرې په یو ګوند باندې چې غوښتل یې ځان د چین نه بلکې بندیزونه لګولې دي، د هانګ کانګ د بشپړې ازادۍ لپاره اوس هم ځینې فعالان مبارزه کوي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.